قبل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزفر با ظاهر هرکلی کوم. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له قطري چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت غږېدلی. دواړو مشرانو پر دې چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې تشدد کم کړي ټینګار کړی دی. همدارز به په د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه څرګندونې واورې چې وایي په دې هېواد کې له پرون راهیسې د کرونا ویروس 50 نورې مثبتې پېښې ثبت شوې دي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سفیر لاستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم، د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي چې طالبان د په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 1260 ته ورسید، او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کرونا ویروس وبا په وړاندې د مبارزې او د سیمې پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي طالبان د په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. دوی پرون په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبري بیان کې راغلي چې ولسمشر ترامپ او شیخ تمیم په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمولو د اهمیت په اړه د نظر توافق ښکاره کړ. د بیان له مخې دواړو مشرانو په افغانستان کې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د خبرو اترو د دوام پر اهمیت هم موافقه وکړه. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړی چې لمخې طالبان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې تاوتریخوالی کموي، څو بل اخره بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي. له طالبانو سره هم ژمنه شوې چې که په خپلو وعدو ودرېږي تر 15,000 بندیان به د افغانستان له زندانونو خوشي کیږي، او هغوی دې هم په بدل کې 1,000 افغان حکومتي بندیان خوشي کړي. په طالبانو باندې داسې وخت د امریکا ولسمشر او د قطر امیر د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی چې افغان امنیتي ارګانونه وایي د ډلې په ټولو ولایتونو کې خپل بریدونه جاری ساتلي دي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیانو نن سهار د قیصار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او 14 نور وسلوال طالبان وژلي دي. د خبره د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې وکړه. هغه وویل افغان پوځیانو د قیصار ولسوالۍ د تصفیې لپاره عملیات کړي چې هوایي ځواکونه هم ورسره همکاري درلوده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند ښاغلي یورش زیاته کړه په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نورې ژوبل دي. که څه هم د فاریاب امنیه قومندانۍ په دې نښتو کې ملکي نو ته د زیان اوختلو خبر ونه کړه، خو د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی ازادي راډیو ته په قیصار کې د نننیو نښتو له امله د ټپي شوي ماشومانو عکسونه استولي او ویلي دي چې څلور ماشومان، دوه میرمنې او یو سپینګیری کس ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 1260 ته ورسید. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په دې اړه خبري کانفرنس درلود. هغه وویل له دې ډلې 101 کسان بیرته روغ شوي، خو د مړو کسانو شمیر 30 ته پورته شوی. د عامې روغتیا وزیر همداراز په دغه کانفرنس کې د چین د تازه طبي مرستو یادونه هم وکړه.
د خلکو نه او د چاینا د ګورمنټ نه چې مونږ ته دا دوم ځل ده چې دوی هغه شی چې د کرونا د وایرس د مبارزې لپاره په درد بخور ده او ضروری ده دوی مونږ سره کومک کړی. نن هم در حدود 7.2 تن کومک ده چې په دې کې پروټیکټیو ګاون ده، په دې کې ډایګنوستیک ټیسټ ده، په دې کې 95 ماسک ده.
دا مرستې داسې وخت ورکړل شوې چې په ځینو ولایتونو لکه بلخ، هرات او کندهار کې د کرونا ویروس د تشخیصي بستو د خلاصېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان حکومت د کرونا ویروس سره د مبارزې په هدف ښارونه قرنطین کړي او وایي چې ګرځبندیز به هم په جدي توګه عملي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کرونا ویروس په وړاندې پر مبارزې او د سیمې پر امنیتي مسلو خبرې کړي. د اپریل په 2 سپینه ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا جلا بیانونو کې ویلي دواړو مشرانو د کرونا ویروس ویروس او د دې ویروس له وجې پر اقتصادي مسلو او ننګونو ټلیفوني خبرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ او خان پر دې سره موافق شول چې د وبا د اقتصادي اغیز کمولو لپاره به په همغږۍ د وایروس ضد اقداماتو لپاره ګډ کار کوي. سپینه ماڼۍ همداراز په خپل بیان کې ویلي چې د امریکا او پاکستان حکومتي مشرانو پر سیمه ییز امنیت او دوه اړخیز موضوعاتو هم خبرې وکړي، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. اخوا د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې زیاته شوی چې عمران خان ډونالډ ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. ازبکستان د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د 1,000 بستریز روغتون په جوړولو لګیا دی. چارواکو ویلي پلازمینې تاشکند ته نږدې د دې روغتون د لومړۍ برخې چارې بشپړې شوي او تمه ده د مې میاشتې په سر کې پرانیزي. د دغه روغتون د انجینري چارو مسؤول شاهرخ ستاروف ویلي دا کمپلکس په کور دننه په کرونا ویروس د اخته خلکو د درملنې او هم د هغو کسانو د استوګن کولو لپاره جوړیږي چې له بهر راستنیږي. ستاروف ویلي د کمپلکس پاتې برخه د مې په میاشت کې جوړیږي. په ازبکستان کې تر دې دمه 1,416 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 2 کسان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې مشران نن د ویډیو کانفرنس لري د کرونا ویروس له امله احتمالي اقتصادي ناورین ته د ګډ مالی ځواب په اړه بحث کوي. د اروپایي مشرانو څخه تمه کیږي چې د دې ټولنې د اجرایي مشرتابه اروپایي کمیسیون څخه د کافي بودیجې غوښتنه وکړي چې وکولی شي له اغیزمنو برخو سره مرسته وکړي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل ویلي دا یو وړاندیز کوي چې کمیسیون دې اړتیاوې وڅېړي څو شته ننګونو ته مناسب ځواب وویل شي. اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس له لاسه سخت ځپل شوي دي. هسپانیا، ایټالیا او فرانسه په کرونا ویروس د اخته او مړو کسانو د شمیر لپلوه په ګرده نړۍ کې په 5 لومړیو هیوادونو کې دي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 2,689,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې څخه باندې 1,03,000 کسان مړه شوي او د هغو کسانو چې درملنې شوي شمیر له 2,22,000 اوړي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. سپینماړی وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د افغانستان د وضعیت په اړه په ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تشدد پر کمولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د امریکتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 50 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې.
په افغانستان کې پرون 50 واقعې نوې ثبت شوې چې جمع ټوټل 2,268 واقعې ټول افغانستان کې تر اوسه وایرس ثبت شوې ده.
د افغانستان په مرکزی او سوهل لویدیز زون کې د افغانستان میشتي ټولنه وایي چې د دې زون خلک لا هم د کرونا پر وړاندې جدي چلند نه کوي. د دې ټولنې مشر سمیع الله صدیق وایي
اکثرا د موږ رضاکارانو او کارمندانو ته وایي چې دا هسې یوه غوغا ده او دا کومه جدي خبره نه ده. د موږ له نظره که چېرته ولسونه او عام خلک دغه موضوع جدي ونه نیسي، خدای نخواسته ناورین به رامنځته کړي.
کرونا ویروس پر امیدوارو ښځو څه اغېز لري؟ د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې له افغان ډاکټرې محبوبه حسن سره مرکه هم باندې اړه اوریدلې. دغلس په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یونیسف او کور کلی. ورځو د خبرونه د سرموزه ته سپینه مړۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د اپریل پر 22مه له قطري چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت غږېدلې دی. په دې خبرو کې ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی پر دې چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې تشدد کم کړي ټینګار کړی دی. د قطر د امیر او د ولسمشر ترامپ د خبرو جزئیات د فرشته جلسې پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ویلي چې دا ضروری ده چې وسلوال طالبان په افغانستان کې تشدد کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په داسې وخت کې د قطر له امیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې دي چې د نړۍ مسلمانان د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو لپاره تیاری نیسي. په افغانستان کې خلک په مکرر ډول د اوربند غوښتنه کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د قطر امیر ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د سولې د خبرو د پایل لپاره د تشدد د کمیدو موافقه عملي سي. هغوی همداراز ویلي چې په افغانستان کې د بندیانو د تبادلې بهیر هم باید جاری وي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې د قطر امیر او ډونالډ ترامپ ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس د مارچ په 10مه نیټه باید په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ خبري پیل شوی وای چې بین الافغاني خبري هم ورته ویل کیږي. په افغانستان کې د تشدد کمیدل او د بندیانو تبادله هغه دوه اساسي مسئلې دي چې د فبروري له میاشتې راهیسې بحث ورباندې کیږي. پر دې مسئلو روان جنجال په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل ته هم خنډ پیښ کړی دی. د بیلګې په ډول د رویټرز خبری آژانس نن یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې په یوه شواروز کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په خونړیو نښتو کې زیات شمېر کسان وژل سوي دي. د رویټرز په وینا په داسې وخت کې دا تجدد روان دی چې د امریکا متحده ایالات د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې کوي. وسلوالو طالبانو په مسی عینک کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته په حمله کې پرون ماښام 8 تنه د امنیتي ځواکونو وژل دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې پر منځنۍ څپه 12.5 او د اف ام پر 3.5 څپه صفه وځي اوریدلای شي. د دې خبرونه ډیره برخه د کورونا وایروس لکه بلا بیل بیلو اغیز او بلا بیل راپورونه ته ځانګړې شوی د ورزو په سر کې د افغانستان د امروختي وزارت تازه څرګندونه ده. ل کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف ل افغانستان سره د چین دوه هم مرسته وسو. د مرستي داس مال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس ته مثبت پیښو شمیر څه د پاسه 1200 ته ورسید. د امروختي وزیر فیروزالدین فیروز نن رسنیو ته په خبري غونډه کې وویل چې د چین هیواد له دې مرستو څخه به د کورونا وایروس ناروغانو درملنې په برخه کې کار اخیستل کیږي. دیو نادر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1226 ته ورسید. د افغانستان د امنیتي وزارت د تازه شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 1320 ساتونو کې د کووید 19 ناروغي 50 مثبت پیښ ثبت شوې دي. په دې سره د چین هیواد د افغانستان امنیتي وزارت سره د دوهم ځل لپاره د کووید 19 یا کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د 2.2 ټنه روغتیایي وسایلو مرسته وکړه. د امنیتي وزیر فیروزالدین فیروز د چین هیواد له تازه مرستو د مننې ترڅنګ وویل چې دا چایي وسایل به وکولای شي تر یو حده د کرونا وایروس سره د مبارزې برخه کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې پرون 500 واقعي نوې ثبت شوی چې جمعن ټوټل 1228 واقعي ټول افغانستان کې تر اوسه وایرس ثبت شوی ده. چلویت و فوتی واقعي لرو زمن منندوی ما د دوی د چاینا د خلکو نه او د چاینا د ګورنمنت نه چې موږ ته دا دوهم ځل ده دوی هغه ماتیریال هغه شی چې د کرونا د وایرس د مبارزې لپاره په دقت پورته او ضروري ده دوی موږ سره
چین هیواد په نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته ډیری هیوادونو سره د دې وایروس مخنیوي او د ناروغانو د درملنې لپاره مرسته کړې. د چین هیواد د مرستو په حق لا تیره میاشت و امریکایي سناتور بینساس ویلي و چې چین دا کار ځان ته د تبلیغاتو لپاره کوي. افغانستان کې تر دې دمه د کرونا وایروس له امله 30 مړه او 120 بیرته روغ شوي دي. تیره ورځ یعنی چهارشنبه افغان حکومت هم د کرونا وایروس سره د مبارزې طرحه له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړې ده. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندوی سازمانونو د مرستې غوښتنه کړې. همداراز د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د کرونا وایروس په اړه یوې خبري غونډه کې ویلي چې تر دې دمه کابل ولایت کې یوازې 402 کسان په کرونا وایروس اخته دي چې 14 مړه شوي دي. ښاغلی یعقوبی وویل چې کابل ولایت ته کرونا وایروس سره د مبارزې برخه کې 10 میلیونه ځانګړي شوي بودیجې څخه تر دې دمه 15 میلیونه مصرف شوي ده. د ښاغلی یعقوبی په وینا په دې پیسو یې د کابل ولایت بېلابېلو ولسوالیو کې د کرونا وایروس تشخیصي کلینیکونه جوړ کړي دي. د کابل ولی محمد یعقوب حیدری وویل
د کابل عام روغتیا ریاست لپاره 10 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې وې چې له دې ډلې 15 میلیونه د کابل ښار کلینیکونو د چمتو کولو په برخه کې کارول شوې دي. د کرونا وایروس د ناروغانو او مشکوکو کسانو لپاره تر دې دمه د دارالمان ماڼۍ 220 افغان جاپان روغتون او زر نور بستره چمتو لرو.
په افغانستان کې 1300 ساتونو کې د کرونا وایروس 103 پیته مشکوکي پیښې ارزول شوې چې یوازې 50 پیښې مثبتې وې. په مثبتو پیښو کې 21 هرات، 15 کندز، 15 کابل، 4 لوګر، 2 پنجشیر، 1 تخار او یو بل هم جوزجان کې ثبت شوې ده.
به هم د کرونا وایروس د افغانستان په مرکزی او سوهل لویدیځ زون کې د افغاني سره میشتې ټولنه وایي چې د دې زون خلک لا هم د کورونا وایروس په وړاندې جدي چلند نه کوي. دوی خبرداري ورکوي چې که خلک دا وایروس بابیزه وګڼي نو لیرې نه ده چې په یادو ولایتونو کې انساني ناورین رامنځته سي. حبیب الله تاثیر په دې اړه راپور کوي.
دا مرکزی سوهل لویدیځ زون خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او میدان وردګو اوسیدونکو ته د افغاني سرې میاشتې ټولنې خبرداري. د دې ټولنې چارواکي وایي که د یاد ولایتونو خلک د کورونا وایروس جدي نه ګڼي نو ښایي په دې ولایتونو کې د کورونا وایروس له امله انساني ناورین رامنځته سي. په مرکزی سوهل لویدیځ زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس سمیع الله صدیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اکثرا دموږ رضاکارانو او کارمندانو ته وایي چې دا هسې یوه غوغا ده او دا کومه جدي خبره نه ده زموږ له نظره، لکه چېرته ولسونه او عام خلک دغه موضوع جدي ونه نیسي خدای نه خواسته ناورین به رامنځته کړي.
دی وایي په یادو ولایتونو کې اوس د میکروب ضد دوا د شیندلو تر څنګ خلکو ته د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی ورکول هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د یاد زون زیات ولایتونه د کورونا وایروس د لا خپراوي د مخنیوي په هدف کرنتین سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دغه زون کې تر اوسه پورې د کورونا وایروس 450 مثبتې پېښې ثبت سوي دي چې لس تنه یې بېرته روغ سوي او درې تنه ورڅخه مړه سوي دي. دغه شمېره په غزنی کې 14، پکتیا کې 6، په لوګر کې 14، په میدان وردګو کې 2، په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د کورونا وایروس یوه مثبته پېښه سفت سویده چې په غزنی کې درې کسان ورڅخه روغ سوي، دوه یې وژلی او په لوګر کې بیا څلور روغ سوي او یو تن یې وژلی دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي که اړتیا پیدا سي نو دوی به په روان وضعیت کې له مصیبت ځپلو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم پیل کړي. په ورته وخت کې د دې ولایتونو مدني فعالان وایي یوازې د خلکو په قرنطین کولو کار نه کیږي، حکومت باید له غریبو خلکو سره مرستې هم وکړي. لا دیر دلی احسان الله کریمی ازادی رادیو ته وویل.
افغانی سره میاشت په افغانستان کې ډیری خلکو سره کومکونه کوي، همدارنګه اوس د کورونا وایرس راغلی نو ډیری وخت په ښار کې دوی موږ وینو چې دوی دوا پاشي، نو له نورو ټولنو څخه مو غوښتنه ده د اوس په ښار قرنطین د خلک له ستونزو سره مخ دی، ډیر بد حالت په موږ راغلی. دغه یې وخت چې دوی له خلکو سره کومکونه وکړي، همدارنګه د بېوزله خلکو او هغه نادارو خلکو لاسنیوی دی وکړي.
د مرکزی سوهل لویدیځ زون د شپږو ولایتونو ترمنځ لویې لارې د کورونا وایروس له امله د خلکو پر مخ ځینې وخت تړلي او ځینې وخت خلاصېږي. اوسیدونکي ډیری وخت په جګړو کې ژوند کوي، زیات خلک یې له اقتصادي ستونزو کړېږي او د دوو لاسونو په مزدورۍ بوخت دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
افغان ډاکټر محبوبه حسن د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیدوارو ښځو د کورونا د اغیز په اړه څېړنې کوي. دا د لندن په دغه مهم روغتون کې ډاکترانو ته اونیز او میاشتني روزنیز او څېړنیز کنفرانسونه ترتیبوي او د انتاني ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړیتوب لري. ډاکټر محبوبه وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی، بېلابېل درملونه ازمایښت کېږي. اسمت سروان له نوموړي سره مرکه کړې په ګډه به یې وورو.
د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاوو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېرو هیوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورډ او بل د امپیریل کالج لندن واکسینونه دي. د آکسفورډ واکسین به نن یعنې د پنجشنبې ورځ چې د اپریل تر 20مې نېټې سره سمون خوري د لومړي ځل لپاره په تقریبا څه د پاسه 1500 انسانانو ازمویل پیل کړي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. کورونا وایروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مودرنا کمپنی لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. دا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمویل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیشي؟
بله، د کرونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډېر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی، ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ضد یا انټي وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجه یې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکتران په ډاډه وکولی سي ناروغانو ته توصیه کړي. نور ډیری د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ضد دواګانې یو دوه نورې هم دي، سې نومې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ضد چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یوه تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازیترومایسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوي لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت ملکمو درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یوه بله ډیره په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوي د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما د هغه داسې د یو ناروغ شوي ناروغ وینه یا پلازما سي انتیبادي پکې کافی مقدار کې موجود وي، د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدیده وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې له لارې. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انتیبودیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
په بریتانیا کې افغان ډاکټره محبوبه حسن و.
آزادي رادیو ته وګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاص د ریډیو اوري دوستانو، د کرونا ویروس د خوریدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تازه خبرداري هم درته لرو. په دې راپور به وروسته وایي، خو ترغه مخه د نړۍ څخه کم 2 میلیارد مسلمانان سش کال په داس سال کې روژه ته چمتووالی نیسي چې د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوی او په ګڼو هیوادونو کې په غونډو او راټولېدونکو بندیز لګیدل دي. په اسلامي هیوادونو کې هم له مراکش تر افغانستان او انډونیزیا چارواکو د کرونا د مخنیوي لپاره په ټوله نیزو چارو محدودیتونه لګولې. په جمعهتون او سپیشل ځایونو کې د عقیدتمندو در ټولېدو د مخنیوي لپاره کپ یو شمیر هیوادونو کې سخت بندیزونه لګیدلې. په ځینو نورو کې بیا چارواکي نه دي توانېدلې چې په جمعهتونو کې د لمانځه او نورو دینی مراسمو لپاره د خلکو د راټولېدو مخه ونیسي. اجمل ان پر تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا مهال تر 2.5 میلیونو زیات کسان په کرونا وایروس اخته دي او په تیرو څو میاشتو کې له کبله 133,000 کسان مړه شوي، دا وایروس لا هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د اسلامي نړۍ په ځینو برخو کې چې د کرونا وایروس له کبله په غونډو او راټولېدو بندیزونه لګیدلي او د جماعت د لمونځونو لپاره جماعتونه تړلي، د روژې په میاشت کې د پیړیو هغه مذهبي مراسم هم اغیزمن کړي چې پکې د تراوی او روژه ماتي لپاره مسلمانان په کورونو یا جماعتونو کې راټولېږي. په نورو کلونو کې د روژې په میاشت کې له دې کبله چې خلک د روژه ماتي لپاره بیلابیل خوراکي او د څښاک توکي اخلي بازارونه غوړېږي، خو سږ کال کرونا وایروس کاروبارونه هم اغیزمن کړي. د کرونا وایروس له کبله محدودیتونو د خیر ښېګڼې پر هغو چارو هم اغیز کړی چې په دې میاشت کې نور خلک بېوزلو ته خواړه ورکوي، خو ځینو اسلامي هیوادونو د بېوزلو کسانو سره د خوړو د مرستې او لاسنیوي لپاره نوې لارې جوړې کړې. د سعودي عربستان، ترکیه او مصر په شمول یو شمېر هیوادونو کې جماعتونه تړلي او د دې ځای مخکښو دیني عالمانو له خلکو غوښتي چې کورونو کې دې لمونځونه وکړي. ځینو جماعتونو د ویډیو له لارې خلکو سره د تراویح لمونځونه او خطبو د شریکولو لاره سنجولې. په سعودي عربستان کې چارواکو دوو سپیڅلو ښارونو مکې او مدینې ته سفرونه ځنډولي او په دې هیواد کې جمعتونه په بشپړه توګه تړلي. د سعودي سترو دیني عالمانو له خلکو غوښتي چې په روژه کې په کورونو کې تراوی او نور لمونځونه وکړي. په عربي متحده اماراتو کې هم دیني عالمانو فتوا ورکړې او له خلکو یې غوښتي چې د تراوی لمونځ په کورونو کې ادا کړي. په عین حال کې په لبنان، عراق، سوریه او مصر کې چارواکو د روژه ماتي پر مهال ګرځبندیز نرم کړی خو جمعتونه او زیارتونه دغلته لا هم تړلي. په ایران کې چې کرونا وایرس ډیر ځپلې، چارواکو جمعتونه او زیارتونه تړلي. په یو شمېر اسلامي هیوادونو لکه پاکستان کې بیا سخت دریځو ملایانو له خلکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې د جمعتونو ته د تراوی او نورو لمونځونو لپاره ورشي. د سخت دریځو ملایانو تر فشار لاندې پاکستاني حکومت دغلته د روژې میاشتې په درشل کې جمعتونو کې د لمانځه لپاره په راټولېدو محدودیتونه سست کړي، خو پاکستانی ډاکټرانو پر حکومت او دینی عالمانو ټینګار کړی چې په روژه کې په جمعتونو کې راټولېدو ته د اجازه ورکولو پر پریکړه دی بیا غور وکړي. اندېښنه یې څرګنده کړې چې په ګڼ شمېر کې د خلکو راټولېدل به په خلکو کې په چټکۍ د کرونا وایرس د داسې څپې د خپرېدو سبب شي چې د دې هیواد کمزورې روغتیایي سیستم به ورسره د مقابلې توان ونه لري.
او بیا هم د کرونا وایرس پر موضوع تم کېږو. په نړۍ کې د کرونا وایرس لا هم په خپرېدو دی. تر نن پنجشنبه پورې په نړۍ کې تر 2,650,000 ډېر کسان په دې وایرس اخته سوي دي او تر 1,80,000 ډېر ورڅخه مړه سوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې عمومي رئیس خبرداری ورکړ چې دا وایرس اوس د نړۍ هغو برخو ته هم خپرېږي چې تر دې مهاله خوندي ګڼل کېدی. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس اتهانوم گیبریسوس وایي اکثر هیوادونه د کرونا یا کووید 19 وایرس د خبرېدو په لومړیو پړاوونو کې دي او په ځینو سیمو کې دا وایرس بیا په خپرېدو دی. د په عین حال کې هیله وشوه چې امریکا به د روغتیا له نړیوالې ادارې سره د خپلو مرستو د درولو طریقه بیرته واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس چې د ویډیو کانفرنس له لارې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل:
Make no mistake. We have a long way to go. This virus will be
مچیر وسې موږ باید اوږد مزل وکړو. دا وایرس په ډېره موده زموږ سره پاتې شي. ډاکټر تیدروس زیاته کړه د افریقا په ځینو هیوادونو او همداراز منځنۍ او جنوبي امریکا کې د کرونا وایرس په چټک خپرېږي چې د اندېښنې وړ ده. د نړیوالو الوتنو د ژر لغوه کېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل باید په دې برخه کې له دقته کار واخیستل شي. د بلې خوا د روغتیا د نړیوالې ادارې یو بل چارواکي ډاکټر مارک راین هم د هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په وړاندې خبرداری ورکړ. خو د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس ډاکټر تیدروس وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونه به له دې ادارې سره خپلې مرستې بیا پیل کړي، ځکه چې د روغتیا د نړیوالې ادارې مرستې په درسته نړۍ کې د انسانانو د ژوند لپاره خورا مهمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حمل په شپږویشتمه نیټه وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران سره په مبارزه کې د پاتې راتلو په خاطر د ملګرو ملتونو د روغتیا له نړیوالې ادارې سره خپلې مرستې دروي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي چې دا نړیواله اداره د خپلې اصلي دندې په ترسره کولو کې ناکامه شوې ده. ترامپ دې ادارې تور پورې کړ چې د کرونا د خپرېدا په مرکز یعنی د چین په ووهان ښار کې له حقیقته خلک خبر نه کړل.
ستاسو له پیغامونو
من جون بشار دوستم د میدان وردګ ولایت د بندشک ولسوالۍ د ګوډا د پیوند کلی. د کرونا ویروس چې په ټوله نړۍ کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کړی، د هرې ورځې په تېرېدو سره په لسهاوو کورنۍ د غم په ټغر کې نوي. نو بنا د ګران هېواد عام ولس څخه هیله کوم چې پیښه جدي ونیسي او د کرونا ویروس د وقایې لپاره لاس په کار شي. که بې تفاوته پاتې شو نو خدای مکړه د یوه ستر بشري ناورین شاهدان به وو، ځکه زموږ هېواد په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي پلوه ډېر وروسته پاتې او منزوي دی او طبي امکانات مو ډېر محدود دي.
رمضان د هلمند د ولایت د شتم سیزن کې د دنیا ټول په کرنچین د یا د سرونو کرنچین کړي دي. دا مسلمانانو خو د دکانونو د پورو کرایې نشي برابرولای، څنګه چې په دا کرایې پریږدي په دغه وخت د کرنچین د سرونو یا د دکانونو بندي یا کاروبار بندي. د الله د رضا سره د کرایې او د دکانو او د پورو مهات کې نو الله تاسو خیر وراچی او رئیس جمهور هم د حق لري چې په دا باره په مکوړ سره وکړي. د مسلمانانو سره او یا دا اعلان وکړه.
نو لپاره دا ولایت پر اروت دی ول سوالی څخه زنګ ستوم دا باندې چې دې یاد کورونا مرکی یا د نکی مر مقصد لوی مرکی دا کدار کې دې چې موږ منتکی اوسه باندې ستره پر یا پر معمول شی باندې سر نیول خو ښه اما دا چې وګړي چې خوران وای موږ د ملاقاتي خدای دا خو بند دی او د اخر حکومت هم مشته نه ده هیڅ شی نه دی معنی معمول شی او پات څه دا پیسې چې دا ملاقاتيان چې دا د دې څخه باندې لا ستاسو کور په لاس کې وای چې دا یو ورغلې په دې اغه هم زنګونه وای نه درې شتلی اغه خاصه پر چې موږ دا پایښت د ولر مقام څخه چې دا بندان ته ډیره ځکه ته وځو چې لکه اول خو لکه دوه مې لکه درې چې نه لکه دا خط او مصرف ورکړي ګوره السلام علیکم دا ما پیغام تو وایست
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه ما ازادي رادیو ته راستولې و په کابل کې 4:10 سو یو ځل بیا له صفی الله ستانکسي څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي طالبان د په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. دوی پرون په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیانو نن سهار د قیصار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او 4 نور وسلوال طالبان وژلي دي. دا خبره د فاریاب د امنیه قوماندانۍ ویاند عبدالکریم یورش رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې وکړه. هغه وویل افغان پوځیانو د قیصار ولسوالۍ د تصفیې لپاره عملیات کړي چې هوایي ځواکونه هم ورسره همکاري د فاریاب د امنیه قومندانې ویاند ښاغلي یورش زیاته کړه په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نورې ژوبل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 268 ته ورسید. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په دې اړه خبري کنفرانس درلود. هغه وویل له دې ډلې 128 کسان بیرته روغ شوي خو د مړو کسانو شمیر 30 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کرونا ویروس په وړاندې پر مبارزه او د سیمې پر امنیتی مسلو خبرې کړي. د اپریل په 28 سپینه ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا جلا بیانونو کې ویلي دواړو مشرانو د کرونا ویروس او د دې ویروس له وجې پر اقتصادي مسلو او ننګونو ټلیفوني خبرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ او خان پر دې سره موافق شول چې د وبا د اقتصادي اغیز کمولو لپاره به په همغږۍ د وایرس ضد اقداماتو لپاره ګډ کار کوي. ازبکستان د کرونا ویروس د ناروغانو درملنې لپاره د 1,000 بستریز روغتون په جوړولو لګیا دی.
دوستانو ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستل کېږي په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تازه ټاکل شوی استازي دیبرا لیوینز وایي په دې هیواد کې د سولې پروسه او بشري حقونو د کار لمړیتوبونه دي. د خبره نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. هغه لیوینز په افغانستان کې د پنځمې په ورځ خپل دنده پیل کړه. نور جزئیات خاطر پر دې سره کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي وایي په دې هیواد کې کار کول تلیواله ده. د بیرا لیونز چې وړاندې په افغانستان کې د کاناډا سفیر هم و تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه خپل دنده پیل کړي. د بیرا لیونز چې په خټه کاناډای د دمګړي د کورونا وایرس لامل له کاناډا هیواد څخه د افغانستان په تړاو خپل چارې پر مخ بیایي. اغه لیونز په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې پروسه او د بشري حقوقو په برخو کې کار کول یې لومړی توبونه دي. خو د سولې او بشري حقوقو په برخو کې د یونما ونډه په افغانستان کې څومره اغیزمنه و او ده. د سیاسي چارو شونونکي محیب شریف له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې یونما هغه ډول چې تمه کې اغیزمنه ونډه نه لري.
ملګری ملتونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په افغانستان کې لومړی سره چې د ښاغلي کرزي حکومت رامنځته شو داسې یو رول یې نه درلود چې هغه د افغانستان په نړیواله کچه د سیاسي مسیر د تغییر او یا په اصطلاح د بد او ښه کولو مکمل اجرایوي توان ولري. لکن د تسهیلاتو په شکل او د نړۍ سره د افغانستان د وضعیت افهام او تفهیم په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو دغه دفتر خپل دنده پر مخ بولی و.
یونما په داس حال کې د سولې په اړه د خپل لومړیتوبونو خبره کوي چې تازه یو شمېر پاکستانی رسنۍ د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان له دفتر په خبره کړي لامه کې ویلي چې عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي. په دې اعلامیه کې د عمران خان له قوله ویل شوی پاکستان د افغانستان د سولې بهیر ته د زمینی برابرولو په برخه کې مرسته کوي او د هغو راتلونکو اقدامات پر اهمیت ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو لامل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال د یونما نوی استازي هغه ټویټ ته په اشاره سره چې د بشري حقوقو په اړه کړی وایي
موږ په نظر باندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ دفتر په تیر کې هم هغه څه نه دي کړي چې هغه د خلکو غوښتنه وه، د افغانانو غوښتنه وه. یعنی په دې معنی باندې چې د ملګرو ملتونو د ادارې په حیث باندې دوی د ظالم لاس نه دی نیولی او مظلوم ته نجات نه دی ورکړی. که دوی دا کار کړی وای نو زه فکر نه کوم چې افغانستان به یو ځل بیا د بحران طرف ته تللی و. او دغه نننې غمیزې چې موږ بشري غمیزې چې وینو او د بشري حقونو سرغړونې چې وینو دا ټول هغه څه دي چې د دوی دوه مخه چلند دی.
د ملګرو ملتونو سازمان یا یونما استازی په افغانستان کې له دې وړاندې تدمچ یماماتو وو چې پوره درې کاله په افغانستان کې خپل ماموریت وکړ. اوس د دې سازمان د نوي استازي راتګ سره به د ملګرو ملتونو ونډه د افغانستان په چارو کې څومره اغیزمنه وي دا هغه څه دي چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دوام دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او ازادي راډیو ګډ پروګرام او بلې کور کلی دی. خو تر دې د مخه یو بل راپور هم لرو. د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ګرځبندیز جدي کړی دی. د ګرځبندیز د سختېدو تر څنګ کابل ښاریان د روژې میاشتې له رارسېدو سره په ښار کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو هم اندېښمن کړی دی. تفصیل خان محمد سین راکوي.
د افغانستان په مرکز کابل ښار کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د کورنۍ چارو وزارت په دغه ښار کې ګرځبندیز سخت کړی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
جلسه امنیتی داشتیم که دو امرین اوزای کابل قماندان
پرون مو امنیتی ناسته لرله چې د کابل ښار د حوزو امرین او امنی قماندانان پکې وو. په کابل ښار کې د خلکو د تګ راتګ پر قیدات خبرې وشوي سر لننه به ګرځبندیز په جدي توګه پلی شي.
خاغلی آریان وویل که هر څوک د واضح دلایلو د نه لرلو له امله له ګرځبندیز سرغړونه وکړي د پولیسو له غبرګون سره به مخ شي. د وبل یوازې نن خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د خوراکي او د کور د اړتیا وړ موادو د لاسته راوړلو په خاطر له کورونو ووزي. خو د جمعې په ورځ به وضعیت داسې نه وي. خو په کابل ښار کې د ګرځبندۍ سختېدل او د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله د خوراکي موادو د بیې لوړېدل د کابل ښاریانو یوه بله اندېښنه ده. عبدالکریم چې د په خبره له دوی شتو کلونو راهیسې لاس گاډه ګرځوي وایي اړ دی چې واټونو ته ووزي.
از مجبوریت برآمدیم برای چاج به صبح کی داشتیم دو تا نان 10 نفر هستیم دو تا نان به حساب
له مجبوریت را وتلایم. سحر مو دو ډوډۍ لرلې په کور کې لاس کسانیو دو ډوډۍ می ماشومانو ته پرې خودي په خپل من ډوډۍ خوړلې او نه می چای سکلای.
یوازې ده نه بلکې د په شان ګڼ شمیر خلک له ورته ستونز سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې هڅې کوي په ښار کې د موادو بیې پورته نشي. د دغې خونې د عامه اړیکو رئیس امین بابک ازادي راډیو ته وویل د توکیو د بیو د څارلو لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. حکومت هم وایي چې د بازار د څارلو لپاره پروګرامونه لري څو د خلکو اړتیاو ته رسېدنه وشي. د ولسمشر د وایان مرستیال لطیف محمود وایي
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب برنامه
د افغانستان اسلامی دولت د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د خپلو پروګرامونو او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د پنځه مرحله ایز ستراتیژي په رڼا کې تدابیر او اقدامات لري چې یو د ټولنې غریب قشر ته رسیدنه ده چې هر اړخیز ټینګار پرې شوی دی.
کابل ښار له دوه ویشتو ورځو راهیسې په بشپړ قرنطین کې دی او په رسمي توګه ځینې ټولنیزې ډلې د دولت کارکوونکي او رسنۍ کولی شي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دی مایی سکیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو داسې مایی پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کلغه گیګو په پایل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میږي ولې په مایل باندې ولته فرمان کوي همزولې راته وایي ګوډه لنده شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بده لګېږي، خو موږ بس اوسې کاله که تیکه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوي نو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول وینا خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بیا دا وایي چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
زبشت در دریا گویی تیم دیاس فی بس دلار دلار که بس فکر افتکشند است باز در دریا کار کردی نمی‌آورد است است برای بس خانی فال کریبان است بگان است راست برای بس خانی دست وای داده شاله تو دای سد وکی
دغاتې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان یارې ورته چې دا د موږ رکانس لای نسې ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو پښې دغه دغه خفه کېږي که نه.
په پښه دې څه ویلي؟
یو چې پښه دې ستا
پښه دې ستا
موږ ته سکه جوړولی شو اوس دغه د پښه د ور جوړه کې پښه نه شي جوړولی په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي دا خفه کېږي موږ خو خفه کېږو پښه یې نشته پښه یې نشته زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورسره کوم چې خدای دې توسې دغارې کړي.
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې نازل کېږي یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کېږئ مایی پکېږئ بیا تاسو ته هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی هسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په د ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړي دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور دتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپه ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادی کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه دوی معلولیت ورته یادوي پرواني له خاص دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایي او په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر. دا اندغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې ویشل سي. حتی بعضي وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پخې ژوبل او دی حیوان په خجوبلوی هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې راپورته کې نتیجې د عقدې زیاتواله دی په پاکستان کې چې مایوب دی، نور هم ضعیفول دی، د هغه ارادي نه منل دی، د هغه هستی سوال لاندې وړل دی. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغی یاستو دوی مونږ غوندې نه دی، روغ نه دی، د هغه نور کومرون نمستر کې پټول دی. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دی خبره لپاره چې پرتله کوي نوم په باندې دی، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګ غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه یا فلانی غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دی چې نور په باندې ملانډي وي، مسخره کوي دوی حمزه کوي، مسخره وي باندې ملانډي وي باندې. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. سوشال پکې کوملن کې دي چې لمنځه لاړ شي او تر ډېره زیاتې کچې پورې نوي سره پکې لمنځه لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کېږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپله عقده خالي کوي. یو دا ده، بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلیپا کشکاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسئله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دې بیلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسأله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري، نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کی، او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی. دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی، موږ باید اشتباه ونه کړو، داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی
اوسئ. سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، دا وایه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راس پړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته تاسو راپولم.
چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ گل دے پزل فو گل دے پزل فو تم تنا تم تم
خدر منو دوستانو د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلی په موسم کې ګلان د خپلو کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابریږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کیږي او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دی نو په کورونو کې د ګلان روزل یو ښه بوختیا هم کېدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
ګلان خو ټول خلک یې ساتي والا د ګلانو شوقیان خو ټول خلک دي. خو ډېر زه ډېر شوقی یم او ګلان ساتم. د خپل ویلی کې ډېر رقم رقم ګلان لرم. دا زما شخصي نظر ده ټولو ته چې چاپېریال خپل ښه وساتي ښکلي ګلان وساتي او دا به مثبت اغېز د دوی په ژوند باندې وکړي د دوی په فکر باندې به وکړي. مونږ خو یې ساتو بس خیال یې ساتو.
والا په قرنطین کې خو بس په همدغه کارونو ځان مصروفه ساتلی کله ګلانو ته شو کله باغچې ته شو او ناست یو قرنطین کې همدغه ګلانو نه د چاپېریال نه وروره لذت وړو. ډېر خوشحاله یي.
بالکل بالکل د مونږ پام ورسره په بله ده. ډېر خوشحاله یي. بس دا د کورونې مرونې نه زیاتې سخت په تنګي دغه ګلانو ته لږ خوشحاله یي.
په اروپا امریکا او بعضې آسیایي ملکونو کې لکه جاپان سنګاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغدارۍ د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې د ګلان روزنه هم زده کړه
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دی. په خپله باغچه کې ګلان دي چې د ګلانو روزنه کوم پالنه کوم هغه تربیه کوم. نو ګلان د هر موجود لپاره خصوصا د انسان لپاره چې روح ورسره تازه وي او دا زما یو انرژي ده چې زه د دې کار کې د انرژي هم د ګلان نه نو د ګلانو پالنه کوم او ګلان ځانګړي خوند لري او د هغه حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر ده او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پوهېږم. نو په دې اساس ما د خپل هر څه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی ده. بوختیا مې په دې زیاته ده.
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکي رحیما وایي چې د ګلانو کرل یې ډېر خوښ دي خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپله ګلان نه ساتم خو کور کې مسته ده ځکه زور ته دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم. خو کور کې مسته ګلان ټولې ساتنه کوي. ماسې ورسره کور کې لرو هغه ویلې کې لرو نو زه خپله نه ساتم. شخصا خپله چې زه ور ساتنه وکړم ګلانو لرم هغه خپله نه ساتم. که وخت راسره نه وي زه ورځې زه کور کې نه یم شپې سرس نو شپې وخت نه وي د ګلانو ساتلو هغې لپاره زه نه لرم.
بله خوا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله روفي د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه د لایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سما پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده بلکې انسان ته روحي او ذهني ارامتیا هم بخښي او د چاپېریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نه شي تولیدولی. خو زموږ په هیواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هیوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ زموږ د هیوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بېله شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبو کوي، نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښت محدود او زیات د کار وړ نه بلل کېږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی، ځینې خلک ګل ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز روفي په مسؤولو کسانو هم غږ کوي ترڅو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګلانو د کښت لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي ترڅو په خپل چاپېریال کې ګلان وکري او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یو ګل پلورنځي ته ورغلی دی او هلته یې د ګلانو له پلورونکي سره مرکه کړې ده. چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو.
دمان محمد جمعه ده.
محمد جمعه دلته تاسو ګل پروشان یاست؟ ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅیږي؟ لکوم ځای راوړی؟
موږ دا ګلان اخنه راوړو، یو څه دلته غزنی کې تربیه کیږي، نور له شمالي نه راوړو، له کابل راوړو، له کندهار راوړو. دلته ډیر ګلان چې خرڅي دغه هغه خرڅیږي، د مرسل خرڅیږي، د کندل خرڅیږي، لیلی مجنون خرڅیږي، کندل خرڅیږي، ستر شجریبان خرڅیږي، نور دا شبوخه خرڅیږي، د تاریخ خرڅیږي، جعفری خرڅیږي، یو دغه میخک بنامه دی، یو رقم ګلان سورنګ دی، دغه خرڅیږي، کندل خرڅیږي، نور رات کرانی ده، انار ده، مالټا ده، لیمو ده، دغه شین خرڅیږي.
نو ګټه کوي کنه کوي؟
ولا سه کله ګټه نه لري، سه کله بخي ګټه نست. په دوی چې کرنتی ده مال جگ ده، کرایا جگ ده، اوس یو کرایا یو نفر کابل ته سو 1500 افغانۍ د یو نفر کرایا ده. نو غوځای ګل بخي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو زوق څور ده. څه ډول ګلان دی زیات خوشی؟ زیړ خوشی، سور خوشی، څه ډول؟
خو زوق د هر سړي مختلف زوقونه دي. بعضي د سور ګل خوښي، بعضي سپین خوښي، بعضي د زیړ ګلان خرڅي خوښي. نو هر سړی خپل زوق لري، دغه څوک نشي ویلی چې دا ښه خرڅي، دغه بد خرڅي.
د غزنی هغه کوم ګلان دي چې د ډېر مشهور دي؟ شوبوي کې یا
شور دغه مرسل دي، ګلاب دي، هغه دي، اتری دي، کندل دي، دغه شي دي.
دسي ګلان مست چې خلک د دوايانو د لپاره اخلي کې یوازې د شوق لپاره، د بوی لپاره؟
لپاره غسته یو هغه دي، د هغه په نامه دي الویرا پرایس ورته وای، هغه دي دوا لپاره خلک اخلي.
مثلا دې د څه ډول دوايانو د لپاره اخلي؟
هغه دغه جلد لپاره، لاکه لپاره، دغه شین لپاره اخلي.
دغه اکثره د مثلا جوړه یا ولا کنجلی راځي د مینی ګلان اخلي کنه اخلي؟
و دغه خوسته دغه بوس یو جلی راسی یا یو الک ور سره راسی، هغه خوسته دی وای الک وای ز دغه خو کوم جلی وای دغه خو کوم هر سړی خپل زوق خوخی.
ستاسو زوق لچی سره ده؟
ما زوق ټول دغه هم مارسل سره، لیلی مجنون سره، دغه زوق
لیلی مجنون دی. ولی خوشی جغه خوش کنه دی
دغه دغه ګل ما شکنه ده و دغه د اوس بدر ښکار کوم تراسه تراسه چې اغه لیلی مجنون ده. لیلی مجنون خپل خایسته او چې ګل خایسته ده، پوه شوې؟ او دغه کندل د وروره خایسته بوی لګی، د شپې دغه بوی کوي، د ورځې بوی نه کوي. مازدیګر چې سی د بوی اکسیجن خطا کوي، تسار ته و بجا تو بجو پر
څومره مثلا څومره نمونه ګلان دي تاسو سره؟ بده
موږ سره د سی بل چې لاس 15 رقم ګلان سره
په غزنی کې نور ګلخانو سره بیا د غلس 15 تي کلته بیا بیل بیلم
ستا بیل بیلم ستا ورغه متفق تا ګلان دي. اوس خلک اوسه کل ایران باندې موږ ایران نه ګل غړ ډیر ځای نه ګلان راځي چې لار باندې دي، اوس پرواز نسته. موږ پروسه ګیران نه دلته ګلان غوښتو.
مننه خیر،
مننه تاسو ازادي رادیو سره.
قدر منه دوستانو دا ود دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
روختیا نړیوال سازمان څوایی
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.